السلام علیکم ستړي مشي وخت ما خام شپږ بجې شوې زه صفي الله ستان اگزام تاسو ازادي رادیو اوري دا د ازادي رادیو ورسته پښتو خبری نیم ساعت خبرونه ده اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وي وسلواله طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که په هغو سربیره هم یو شمیر سیاستوال غواړي په دې برخه کې وړاندیزونه مطرح کړي هغه د هغوی خپل شخصي نظر ده نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري در اوروي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان جمهوریت ریاست وایي وسلوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغو سربیره یو شمېر سیاستوال نور وړاندیزونه مطرح کوي هغه د افرادو شخصي نظر دی د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار په جلال آباد کې د تیلو په یو ټانکر موټر کې د شوې چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیاندي جنوبي کوریا وایي له شمالي کوریا سره یې موافقه کړې چې د اپریل له میاشتې په وروستیو کې د خبرو لپاره یوه سرمشریزه جوړه کړي د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهوریت ریاست وایي وسلوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغو سربیره یو شمېر سیاستوال یا سیاسي کړۍ نور وړاندیزونه مطرح کوي هغه د افرادو شخصي نظر دی نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ یوه ګڼه کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله ویلي چې هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر غني ته د یو شمېر وړاندیزونو تر څنګ طالبانو ته په افغانستان کې د امن سیمو یا د سولې په نوم د ولایتونو وړاندیز کړی خو د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د افرادو او شخصیتونو شخصی نظر ده
این موضوعات دیدگاه های فردی برخ شخصیت های سیاسی
دغه موضوعات یو شمیر سیاسی شخصیتونو خپل نظریات دی خو هغه چې چې په حکومت پورې اړه لري دا هغه موضوع چې موږ د کابل په کانفرنس کې اعلان کړه د ګلبدین حکمتیار د ګوندی یو بیان بیا ازادي راډیو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ښاغلی حکمتیار دغه وړاندیزونه د کابل د پروسې له غونډې مخکې کړي وو او هغه نوي نه دي طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د نوي وړاندیزونو په اړه رسمي دریځ نه دی څرګند کړی د دایکندی ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په نومیش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه وسلوال وژل شوي او یو پولیس ټپي شوی دی د دایکندی د ولی ویان علي اکبر ناطقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله نن سهار پیل شوې وه چې تر مازدیګر مهال دوام وکړ دایکندی چې نسبتا امن ولایت بلل کېږي د چارواکو په وینا ځینې وختونه له ناامنه ګاونډي اروزګان ولایت څخه وسلوال پر دې ولایت حملې پلانوي د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار د جلال آباد د ګمرک په سیمه کې د تیلو په یو ټانکر موټر کې د شوې چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي د خبره د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وکړه او وویل چې په دغه چاودنې کې شاوخوا دیرش دوکانونه هم سوځېدلي دي ښاغلی خوګیاڼي دا هم وویل چې اور په ټانکر پسې د نښلول شوي مقناطیسي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوی و تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د غوروي په سیالیو کې نن خپل دوهمه لوبه له زیمبابوې سره امپایل کړې ده په دغه لوبه کې چې د زیمبابوې په بولیوا خار کې روانه ده افغانستان اوس بیټنګ کوي چې د زیمبابوې ټیم لخوا د 190 منډو هدف پوره کړي د افغانستان ټیم تر اوسه پورې 158 منډې جوړې کړې دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دوه نور لوبې هم په مخ کې لري راتلونکي لوبې له هانګ کانګ سره ده چې د پنځم به پورې سره کیږي بل هم له نیپال سره خبرونه له ازادي راډیو اوري دا هم د سیمې اونړي څو خبرونه جنوبي کوریا وایي له شمالي کوریا سره موافقه کړې چې د اپریل د میاشتې په وروستیو کې د خبرو لپاره یوه سرمشریزه جوړه کړي د جنوبي کوریا د ولسمشري دفتر نن وویل چې دواړو هیوادونو دغه راسلا کړې چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ یوه مستقیمه ټلیفوني اړیکه پرانستل شي د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاکار چونګ یو یونګ وویل د جنوبي او شمالي کوریا او درېیمه سرمشریزه به د اپریل په وروستیو کې په پانمونجوم کې وشي دا هغه د اوربند کلی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کلکې امنیتي پولې ته څیرمه پروت دی چونګ دغه راز وویل چې شمالي کوریا دا ژمنه هم کړې چې د خبرو په جریان کې به د خپلو اټومي او میزایلو ازموینې دروي دغه څرګندونې څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې د چون په مشرۍ یو پلاوی په یوه نادر سفر کې له شمالي کوریا بیرته سویل ته راوګرځېد د جنوبي کوریا دې پلاوی په دې سفر کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره هم وکتل دواړو رقیبو کوریاګانو په دې وروستیو کې د اړیکو د رغولو لپاره یو لړ اقدامات کړي دي که دغه مشریزه غونډه ترسره شي دا به د کوریا تر جګړې وروسته چې په 1950 سیستم کې پیل شوی او درې کال دوام وکړ. د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ درېمه غونډه وي چې ترسره کیږي. مخکنی دوه نورې په 2000 او 2001 کلونو کې شوی وې. ترکیه، روسیا او ایران به راتلونکې میاشت په یوه غونډه کې د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د بالقوه اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړي. دا خبره د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یو ویان نن سهشنبه وکړه. حامی اکسوی ونه ویل چې دغه غونډه به چیرته کیږي. روسیا او ایران هم سمدستي دغه مسله نه ده تایید کړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دی ویان چې په انقره کې خبره لاندې څرګندونې کولې. دغه راز وویل چې ترکیه به امریکایي چارواکو ته ووایي چې له واشنګټن تمه کوي چې پر هغو وسلو د بیا کتنې په اړه مشخص اقدامات وکړي چې دا هېواد د سوریې کورد ملیشو ته ورکوي. ټاکل شوی چې د ترکیې او متحدو ایالاتونو چارواکي به د روانې میاشتې په اتمه او نهمه په واشنګټن کې سره وګوري. او د روسیې یو پخوانی پولیس په سایبیریا کې د 19 ښځو پر وژلو مجرم پیژندل شوی او ورته د عمري بند سزا ورکړل شوې ده. د نوی سیبیریسک د سیمې محکمې نن اعلان وکړ چې دغه پولیس چې د یوګینی چاپلینسکي په نوم یاد شوی شپږ ورځې مخکې قضایي هیئت هغه ته د 1998 او 2015 کلونو ترمنځ د 19 ښځو د وژلو په خاطر سزا ورکړې او هغې په عمري بند محکوم کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې www.azadiradio.com ته ورشئ. د ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وي وستوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که په هغې سربیره هم ځینې سیاستوال نظر ورکوي دا د هغوی شخصي نظر ده.
این موضوع دیدگاه‌های فردی برخی شخصیت‌های سیاسی هست، ولی آنچه که مربوط به حکومت میشه او ابو موضوع است که ما در کنفرانس کابل بیان کرد.
نن د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ ملي ټیمونه هم لوب لري. په دې اړه باندې به هم تاسو ته وروستي معلومات درکړو. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي د کلوک هوډ لري چې له جنوبي کوریا سره اړیکې ښې کړي. په داسې حال کې د جنوبي کوریا ځینو چارواکو چې له شمالي کوریا لیدنه کړې ویلي دي چې دغه هیواد غواړي د اټومي وسلو د له منځه وړلو په اړه له متحده ایالاتو سره خبرې وکړي. په کابل کې نن له خبریالانو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د جنسي ځورونې په وړاندې یوه پالیسي جوړه شوې ده. ځینې خبریالان له دغې پالیسۍ خوښ دي.
زما په نظر ستا داسې رسنۍ چې په هغه کې ښځینه خبریالان یا ښځینه ژورنالیستان له جنسي ځورونو سره مخ دي.
وخت په افغانستان کې د ماښام شپاړس په بخښنې سره د ماښام شپږ بجې او اته دقیقې راځو لومړي مطلب ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سولې په اړه د ګوندونو او سیاسي شخصیتونو طرحو او نظریاتو ته درناوی لري، خو د سولې په اړه د حکومت رسمي دریز د کابل پروسې په ناسته کې واضح شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه له طالبانو سره د سولې په اړه د حزب اسلامي د مشر د هغه طرحې جزئیات رسنیو ته راوتلي چې افغان حکومت ته یې سپارلې ده. د حزب اسلامي ویاند حمید عزیزی بیا وایي حزب اسلامي یا د طرح د کابل پروسې له ناستې وړاندې افغان حکومت ته سپارلې وه. حدیث پردیس پر دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د سولې ټینګښت هغه ارمان چې تر اوسه یې د پوره کېدو لپاره هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د همدې هڅو په دوام حزب اسلامي هم یوه طرحه حکومت ته سپارلې، خو افغان حکومت وایي د سولې په اړه رسمي دریز د کابل پروسې په ناسته کې واضح کړی دی. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو او شخصیتونو طرحو او نظریاتو ته احترام لري، خو رسمي دریز یې ورلمخه د کابل په کنفرانس کې بیان کړی دی.
رسمی حکومت وحدت ملی و رئیس جمهور
دیوی د ملی والد حکومت او د جمهور رئیس رسمی لیدلوری له طالبانو سره د سولې پاړه په کابل کانفرنس کې بیان شو، او هغه موضوعات چې تاسو اشاره ورته وکړه دا د سیاسي شخصیتونو فردي نظریات دي. خود حکومت دریز د کابل کانفرنس کې بیان شوی دی.
او ابو موزه است ماده کانفرنس کابل بیان
کړ. دا په داسې حال کې ده چې تازه له طالبانو سره د سولې پاړه د حزب اسلامي د مشر د هغه طرحې جزئیات یو شمیر بهرنۍ رسنیو ته راوتلي چې افغان حکومت ته لیدا. د حزب اسلامي ویان بیا وایي چې یاد تر هدوی د کابل کانفرنس څخه وړاندې افغان حکومت ته سپارلې وه. دغه ګون ویان حمید عزیزی وایي چې د حزب اسلامي په طرحه کې طالبانو ته د مشخص ولایتونو د سپارلو خبره نه ده یاده شوې. افغان حکومت تازه آزاد او کابل پروسی پناسته کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د خبرو د پیل وړاندیز وکړ. طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې د وروستي وړاندیز او د حزب اسلامي د طرحې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی. له دې ټولو سره سره د حزب اسلامي وایند حمید عزیزی وایي که طالبان اساسي قانون ومني، د هغو سیمو د واک سپارل چې هلته پکې حاکمیت لري کوم قانوني مشکل نه لري.
احزاب مختلف دي،
سیاسي ګوندونو والیان او یا د یو ځای لپاره حاکمان ټاکي، کېدای شي چې طالبانو ته هم د داسې پروسې وړاندیز وکړو چې هغوی د افغانستان سیاسي چوکاټ ومني او پکې سهم واخلي، چې په حقیقت کې دا د طالبانو سیاسي مشارکت دی. که څه هم حمید عزیزی د حزب اسلامي د طرحې په اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو وایي په عملي کېدو سره به یې روانې کشالې ته سوله ییزه حل لاره وموندل شي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو افغان کارپوه نصرالله ستانکزی به وایي له قانوني تعامل پرته سیاسي ډلو ته د یوې ځانګړې سیمې د واک سپارل له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي او فکر نه کوي چې د حزب اسلامي طرحه دې عملي وي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده د افغانستان د سولې عالي شورا وې روسیا د سیمې پر وضعیت خپل غیز لري او باید د سولې په پروسه کې ترې استفاده وشي. د دې شورا مرستيال د سیشن بپورس ازادي راډیو ته ویل افغانستان ها خو روسیا او د سیمې نور هیوادونه هم سولې ته اړتیا لري او په کار ده چې افغان حکومت سره په دې برخه کې لازم همکاري وکړي. روسي چارواکو تازه ویلي د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسأله کې منځګړیتوب ته چمتو ده. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام یو رپورت جوړ کړی.
د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې د روسیې د منځګړتوب تر چمتووالي خودلو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا په یاده برخه کې د هغه هیواد رول اغیزمن بولي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي روسیا له سیمه ییز نفوذ نه برخمنه ده او په کار ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې ترې ګټه واخیستل شي. ښاغلی دین محمد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان او روسیې اړیکې هم ښه شوي او که مسکو وغواړي کولی شي د افغانستان د سولې په مسله کې راستا وکړي.
روسیا هم په دې منطقه کې خپل یو اثر او رسوخ لري او د دوی او د امریکایانو په منځ کې تفاهم بیا په داسې حال کې چې د پاکستان سره هم روابط نږدې شوي دي، نتیجه به ښه وي. د دوی داخلېدل په دې روغې جوړې په موضوع کې دا په ګټه دي. د روسیې د اثر رسوخ نه استفاده کول پکار دي.
دغه سرګندونی وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تازه ویلي چې مسکو چمتو دی چې د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ معتدل منځګړتوب وکړي. ښاغلی کابلوف ویلي اوس وخت را رسېدلی چې افغانان په خپل هیواد کې له وینې تویولو لاس واخلي او سولې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره اونۍ د کابل ناستې په دوهم پړاو غونډه کې وویل افغان حکومت له طالبانو سره له کوم قید او شرط پرته خبرو کولو ته چمتو دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خودلی، خو یو شمېر رسنۍ ویلي چې دغه ډلې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په حضور کې د سولې خبرې بې معنی ګڼلې دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا او روسیې اړیکو ته په پام سره آیا روسیا د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړی رول لوبولی شي؟ د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه انتظار خادم ورته ځواب وایي.
په تېرو کلونو کې هغه سیمه ییز اجماع نه موجود، سیمه ییز تفاهم نه موجود، دښمن او دوست لپاره تعریف نه موجود، ځکه حالات دونه کړکېچن وو. نو د روسانو د مداخلې لپاره باید لار هواره شي، د هغوی سره تفاهم باید وشي، حتی ایرانین، حتی هندوان او پاکستانیان سودان هم باید په دغه مسله کې شامل شي. ولما لپاره په اوسنیو حالاتو کې د روسانو دغه مداخله ډېره عملي نه ښکاري او فکر کوم چې یوازې د مطبوعاتو سپیکر شوی جوړ شي او بس.
طالبانو تر دې مخکې دوه ځلې امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځواب کې ویلي چې دوی باید له امریکا نه بلکې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز هم په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسمشر غنی لخوا د سولې لپاره وړاندې شوې طرحه د یوې عزتمندې سولې لپاره لار هواروي او له طالبانو یې غوښتي چې په دې اړه جدي غور وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هغو کسانو د مجازاتو غوښتنه کوي چې د هیواد د یو وتلي ممثل ابراهیم عابد سپکاوی یې کړی. د تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزه میډیا کې یو داسې ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یو شمېر کسان ادعا کوي چې د انتقادي او طنزي خپرونو تکړه ممثل ابراهیم عابد نشه یي مواد کارولي. خو ښاغلی عابد په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه ویډیو څو کاله وړاندې هغه مهال اخیستل شوې وه چې یو شمېر کسانو د ده په خوړو کې نشه یي مواد ګډ کړي وو. واصل وصال په دې اړه ریپورټ جوړ کړی.
د افغانستان نوموتی ممثل ابراهیم عابد ته منصوبه ویډیو په دې وروستیو کې په ټولنیزه میډیا کې په یوې ګرمې موضوع بدله شوې. دغه ویډیو چې د شپې په تیاره کې په ګرځنده موبایل اخیستل شوی پکې ابراهیم عابد او په پلنګي لباس ملبس یو شمېر کسان لیدل کېږي چې په توهینامیز ډول ادا کوي چې ښاغلی عابد الکولي مشروبات څښلي دي. په دغه یو نیم دقیقې ویډیو کې یو کس نارې وهي چې د دغه ویډیو ثبتول د دوی یو لاسته راوړنه ده او له ابراهیم عابد نه د خبرو غوښتنه کوي خو عابد څه نه وایي. د ویډیو په وروستۍ برخه کې دوه تنه نور دغه کړنه ناسم بولی او د ویډیو د سب د ودریدو غوښتنه کوي. ابراهیم عابد دغه ویډیو ل خپرېدو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې دغه ویډیو د پخوانی وکلونو ده. د په خبره سو کله وړاندې یو شمېر کسانو په پخمان لوسوالۍ کې د وی ملمستیا پر مهال د په خوړو کې نشه یي مواد ګډ کړي وو او بیا یې ترې دغه ویډیو اخیستې وه. ښاغلی عابد د سه شنبې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې د ویډیوي پیغام له لارې وویل چې په ټولنیزه میډیا کې خپره شوې ویډیو د نوموړي د اصلي شخصیت ښودنه نه کوي.
ویډیو چې په دې ورځو کې خپره شوې زما لپاره ډیره ځورونکې ده. که دغه ویډیو تاسو نارامه کړی زه متاثره یم. دغه ویډیو د پخوانیو کلونو ده او زما د واقعي شخصیت ښودنه نه کوي. دغه ویډیو زما د کار مخه نشي نیولی او ژمنه کوم چې د پخوا په شان به په پوره ژمنتیا او پاکۍ سره خپل کار ته دوام ورکړم.
ابراهیم عابد له تیرو څو کلونو راهیسې د تولو په نوم د یو خصوصي ټلویزیون په یو انتقادي او طنزي خپرونه شبکه خنده کې د ممثل په توګه کار کوي. عابد په دغه ټلویزیوني خپرونه کې زیاتره وخت د یو شمېر دولتي او سیاسي څیرو په بڼه ظاهریږي چې تر ډیره انتقادي وي. قتل وهل ټکول او له سپکاوي ډک عمل هغه موارد دي چې له دې وړاندې افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ورسره لاسو ګریوان دي. خو ظاهرا د دې ویډیو خپرېدل چې پکې یو شمېر کسان د یو افغان ممثل سره له سپکاوي ډک عمل کوي بے مخینه ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال صدقا فاضل سنچرکی د سه شنبه پورس آزادي رادیو ته ویل چې د دې ویډیو د ثبت ملین باید مجازات شي.
د دې قضیه د جدي څېړنو او ابادو د روښانتیا غوښتونکو کله چې قضیه روښانه شي کوم کسان چې د دې پیښې سبب شوي باید تر څېړنو لاندې ونیول شي او مجازات شي.
د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د یادې ویډیو د سړلو لپاره کشفي بنسټونو او د پغمان ولسوالۍ امنیې قومندانۍ ته لازم هدایت ورکړل شوی دی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د هغو کسانو د مجازاتو غوښتنه کړې چې یاد ویډیو یې ثبت او نشر کړې. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پر رسنیو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي نوې پالیسي اعلان کړه. د دې کمیټې چارواکو د سیشمې پر کابل کې یوې ناستې ته وویل یا د پالیسي د بیلابیلو اورګانو د څېړنو په اساس جوړه شوې ده. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت له یادې پالیسۍ د هرکلي ترڅنګ د عملي کېدو په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. ناجي ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په رسنیو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره دغه پالیسي ګټوره بولی او وایي د دې په عملی کېدو سره به په رسنیو کې د جنسي ځورونې ستونزه تر ډیره هواره شي. د دغه کمیټې حقوقي سلاکار عینالدین بهادوري د سه شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
این پالیسی الزامی میسازه تمامی افرادی که در چارچوب قرارداد کار بکنند.
دغه پالیسی در رسنیو مشران، مدیران او در رسنیو امتیاز اخیستون کی اړباسی چه د جنسی زورونه د مخنیوی لپاره باید جدی تدابیر ونیسی.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه دغه پالیسی د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نورو اړوندو ادارو ته وسپارل سو عملی بڼه خپل کړی. د زنیو کورنیو او نړیوالو ادارو د سیړنو لمخه دا مهال په افغانستان کې له 50 سلنې څخه ډېری افغان خبریالانی له جنسي زورونې څخه سره ټکوي. د کار په چاپیریال کې جنسي زورونې په رسنیو کې د ښځو او نجونو د کار څخه د کورنیو او خپلوانو نارضایتي او د معاش لږوالی په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو له اساسي ستونزو شمېرل کېږي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هم په رسنیو کې د جنسي زورونې د مخنیوي دغه نوې پالیسي ګټوره وبلله او ترې هرکلی وکړ. د دغه وزارت د نشراتو د برخې مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دغې پالیسۍ په عملي کېدو سره به جدي ګامونه واخیستل شي.
دغه پالیسی چې جوړه شوې ده مونږ ترې هرکلی کوو. ډیره مهمه پالیسی ده او مونږ به د پالیسۍ په عملي کېدو او اړوندو ادارو ته په لیږلو کې جدي ګامونه واخلو.
په همدې حال کې بیا یو شمېر خبریالانې په رسنیو کې د زورونو د موجودیت یو لوی لامل د قربانیانو چوپتیا ګڼي. دوی همدارنګه له اړوندو ادارو غواړي چې د جنسي زورونې د مخنیوي دغه پالیسي عملي او ترې څارنه وکړي.
و مردل چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د جنسي زورونې د مخنیوي لپاره یې پالیسۍ جوړه کړې چې په عملي کېدو سره به ډېرې دغه پیښې او مسایل راکمیږي. خو دا چې ښځینه خبریالانې په دې اړه باندې څه وایي، له یوې خبریالې سره زموږ همکار خبرې کړې دي. یو شمېر ښځینه ژورنالیستانې وایي د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له لورې په رسنیو کې د میرمنو د جنسي زورونې د مخنیوي په موخه اعلان شوې پالیسي ګټوره ده، خو چې عملي بڼه غوره کړي. حدیث پردیس له فیروزې عزیزي سره خبرې کړې.
نن چې د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې له لورې کومه پالیسي د ښځینه ژورنالیستانو په تړاو باندې پراسوی ده، زباید وایم موږ چې په کومه رسنۍ کې زه خپل خبریال یم، په کومه رسنۍ کې زه کار کوم، دا مسایل پکې اصلا نشته او زه خپل په داسې له دې مسایل سره مخ نه یم، یعنی دې مشکلات سره مخ نه یم چې هغه کې جنسي زورونې راځي. خو د ما په نظر ستا داسې رسنۍ چې په هغه کې ښځینه خبریالانې یا ښځینه ژورنالیستانې له جنسي زورونې سره مخ دي، او زه فکر کوم کومه پالیسي چې نن اعلان شوې ده دا ډیر کومک کولای شي، په دې شرط چې دا پالیسی عملی بڼه ولري.
بلې، او څه فکر کوي چې کچیرته دغه ډول پالیسی اعلانېږي یا طرح وړاندې کیږي او عملي کیږي نه، نو څومره بې باوریو ته لار هواروي؟
کچیرې همیشه پالیسی او تګلارې اعلانېږي خو بیا عملي کیږي نه، زما په نظر افغانستان کې بلکې نورو ټولو هیوادونو کې په تیر بیا چې افغانستان کې ډېرې کمې ښځې دې ته زړه ښه کوي چې راشي په رسنیو کې کار وکړي، ځکه تاسو پوهېږئ افغان ښځو دپاره دومره د کار زمینه مساعده نه ده، یا هم د کورنۍ له لورې ورته اجازه نه ورکول کېږي، یا هم بېلابېل ستونزې شته دوی د کار پر وړاندې دوی ته خنډ واقع کېږي. نو که دا پالیسي عملي بڼه ونه لري یا عملي نه شي، نو زما په نظر هغه ښځو یا هغو نجونو چې زړه ښه کړی وي او دوی رسنیو کې کار کوي د دوی شمیره به لا هم راکته سي، زیاته باندې سي، او د دوی شمیر کې به کموالی راسي.
او روسي پښتنه مې دا کوله چې په خپل د افغانستان د ژورنالیستانو خوندیتوب کمیټه تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو تعداد ستونزې شته دي په ځینو رسنیو کې، دوی دغه ستونزو په حل کې څومره خپل مهم رول لوبولای؟
د ما په نظر یو ټاکلی یو لاس نه خېږي، نو کوم نهادونه چې دي له ژورنالیستانو نه دوی طرفداري کوي او دوی په خوا دي او د ژورنالیستانو د خوندیتوب دپاره رامنځته شوي دي او سب دي له افغان حکومت سره یا نړیوالو سره، د دوی په دې صورت کې دوی ګټور تمامېدای شي افغان ژورنالیستانو ته، په دې صورت کې دوی کله چې کوم کار کوي دوی په وینا کې نه بلکې باید په عمل کې ثابت کړي.
له خبریال فیروزی عزیزی سره مو د حدیث پردیس خبرې واوریدلې. فیروزی عزیزی وویل چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو او د جنسي زورونو د مخنیوي پالیسي ښه ده، خو چې په عملي کېدو کې مرستې وشي او عملي بڼه خپله کړي. ازادي راډیو ته غواګیاست. په بلخ کې د کډوالو رسنیدونکو چارو ریاست وایي په شمال او شمال ختیځون کې د موجوده ناامنۍ له امله 4000 کورنۍ دی ولایت ته راکډه شوي. د بلخ د کډوالو مشر عبدالصبر قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اکثر دا بې ځای شوي جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو مربوط دي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بلخ ولایت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي چې شمال او شمال ختیځ کې د موجوده نامنوي له امله څه باندې 4000 کورنۍ بلخ ولایت ته بېځایه شوي دي. په بلخ کې د مهاجرینو ریاست مشر عبدالصبور قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولایت ته د بېځایه شویو ګڼ شمېر کورنۍ تر خیمو لاندې او یا هم پرته له سرپناه د ژوند شپې ورځې سبا کوي. ښاغلي قادری وویل چې شمال کې د داخلي بېځایه شویو لوړ عمر جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو ته مربوط بلخ د کډوالو چارو ریاست وایي چې دې ولایت کې د نامنۍ له امله میشت بېځایه شوي کورنۍ په خپلو سیمو کې د امنیت تر تامینېدو وروسته خپلو ولایتونو ته ځي. د بلخ د مهاجرینو مشر عبدالصبور قادری وایي چې په بېځایه شویو کورنیو کې داسې کسان هم موجود دي چې په خپلو اصلي سیمو کې یې د متداومې نامنۍ له امله پرېکړې کړي چې په دوامداره توګه بلخ کې میشت شي. په سرپل کې د نامنۍ له امله بلخ ته یو بېځایه شوی کس هجرت یې په اړه وایي. جبار د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی چې د نامنۍ له امله د بلخ یکتوت سیمې ته بېځایه شوی. له ورته ستونزې سر ټکوي او وایي چې د نامنۍ له امله د یوه بېځایه شوي په توګه ورته هیڅ ډول مرسته نه ده ترسره شوې.
محمد جابر از ولایت میمنه بولسوالی المار. در منطقه ما جنگ از طالبا بیشتر شده و عرصه و جنگ باشه و این باید شده که ما بیاییم از یه بیجا شدیم و به ولایت مزار دهیم. و در اینجا هم ما سرپناهی نداریم و دولت هم در قصه ما نویستیش از هم ما رو نبخوره.
سرحال ده چه ده نامنه لعمل بیجای شوی کدوال پا بل خولد که ده دولتی مسئول هدارو لخواد دمرست و دینه ترلاسه کول و سخه شکایت لری. خود بخت ده کدوالو اداره وایی چه حدسه کبی یاد و کورانوی تا ده دایمی سرپناه ده لرلو زمینه مساعده کنی. مجبر رحمان حبیب زی، ازادی رادیو، مزار شریف.
ازادی رادیو تغوه گونی سی او تر طول مخکزان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کنی.
ازادي رادیو ته غوښتم خپله دې چې یو بهرنی موضوع په ریپورت شکل کې تاسو واورو. یوازې یو لاند خبر تاسو ته وایي چې همدا شی به مونږ تر رسیدلې دی. روسي رسنیو ریپورت ورکړی چې د روسیې یو ترانسپورتي الوتکه نن د سوریې په حمیمیم هوایی اډه کې نږدې لوېدلې ده او ټولې 22 سورلۍ وژل شوې دي. د دې خبر د نورو جزئیاتو د اورېدو لپاره ازادي راډیو سره پاتې شئ. شمالي کوریا غواړي د اټومي وسلو د له منځه وړلو په اړه له متحده ایالاتو سره خبرې وکړي. دا خبره د جنوبي کوریا د هغه پلاوي مشر نن وکړه چې په پیونګیانګ کې د شمالي کوریا له مشر کتنه کړې ده. د هغه په خبره د دواړو کوریاګانو مشران به په راتلونکي اپریل میاشت کې هم له یو بل سره غونډه وکړي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د جنوبی کوریا مقامات وی شمالی کوریا لیواله ده چې د کوریا په ټاپو وزمکه د اټومي وسلو د لمنځوړلو پاړه د امریکا له متحده ایالاتو سره خبرې وکړي. پیونګیانګ دا هم ویلي دي چې له امریکا سره د خبرو اترو په پیریدو سره به شمالی کوریا اټومي ازمیښتونه وځنډوي. دا خبره د جنوبی کوریا د هغه پلاوی مشر نن په سیول کې وکړه چې پرون یې په پیونګیانګ کې د شمالی کوریا له مشر کیم جونګ اون سره غونډه درلوده. چنګ یو یونګ د غرازویل چې له کیم جونګ اون سره په کتنه کې په دې هم موافقه وشو چې د دواړو کوریاګانو مشران به په راتلونکي اپریل میاشت کې په خپلو کې وویني. که څه هم له تخنیکي اړخه شمالي او جنوبي کوریا په خپلو کې د جګړې په حال کې دي، خو تیره میاشت په جنوبي کوریا کې د اولمپک په ژمنیو سیالیو کې د شمالي کوریا ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه کمه کړه. ټاکل شوې ده چې له یوې لسیزې راهیسې د لومړي ځل لپاره جوړېدونکي دا سرمشریزه د دوو هیوادونو ترمنځ په یو سرحدي کلي کې وشي. د دواړو کوریاګانو ولسمشرانو د وروستي ځل لپاره په 2008 کال کې له یو بل سره غونډه کړې وه. شمالي کوریا ویلي دي که چیرته د هیواد ته امنیتي ګواښ موجود نه وي او د پیونګیانګ رژیم خوندي وي، اټومي وسلو ته اصلا اړتیا نشته. د شمالي کوریا د اټومي ازموینو او بلاستیک توغندیو د ازموینو له امله د دې هیواد او امریکا ترمنځ وضعیت بحراني شوی دی. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو پر یو بل د بریدونو غاخونه کړی دي او له یو بل سره لسپکاوی ډک پیغامونه هم تبادله کړی دي. د امریکا متحده ایالات دا محل په جنوبی کوریا کې 8.5 زره سرتیری لري.
ازادي راډیو ته غوږ استاذ ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه د زیمبابوې په بولاوایو ښار کې لوبې کوي. د افغانستان دغه دویمه لوبه ده چې د غوراوي جام په سیالیو کې له زیمبابوې سره ترسره کوي. افغانستان د زیمبابوې د 109 منډو د پوره کولو لپاره اوس د بیټنګ په حال کې دی. د افغانستان و لوبغاړي سوځېدلی دي او د افغانستان لوبغاړي د دې لوبې د ګټلو لپاره باید څه باندې 40 نمرې